پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا مشال ریډیو دی، زه شاهین بنیره ما او تاسو ته دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو، خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د سیاسي هلو ځلو وبوري چې وسلوال ولې نه غواړي چې په هیواد کې جمهوري نظام قوي شي، او د پښتونخوا د گورنر سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه هم د خبرونه برخه ده. لومبي ورزو مجید بابر تا چې د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. او لومبي د مشال خبرونو سرټکی، په بلوچستان کې پرون ناڅرګند وسوالو د عوامي نېشنل ګوند په انتخابي غونډه برید کړی چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله وایي په قبایلي سیمو او صوبه کې به راتلونکي انتخابات په پوره نتوګه ترسره کوي. د امریکي وزیر دفاع چک هیګل وایي چې د ایران لخوا د ایټمي پروګرام له وجې ګواښ ته اسرائیل او امریکا په یو نظر ګوري. او استمشال خبرونو تفصیل، د بلوچستان پولیس وایي چې پرون د اتوار په ورځ په پشین کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخابي غونډه د ناڅرګند وسلوالو په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. خو زموږ خبریال ته پرون د یاد ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي مشر سید زبیر شاه هغه د وژل شو شمېره درې ښودلې ده. دین مخ کې په سند او خیبر پښتونخوا کې هم د عوامي نېشنل ګوند په کارکونکو او مشرانو د تحریک طالبان پاکستان لخوا اعلان شوی بریدونه دوام لري، خو د بلوچستان د برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دا اخیستې. د خیبر پښتونخوا گورنر شوکت الله خان پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په قبایلي سیمو کې د پرم نټاکنو د ترسره کولو ژمنه کړې ده. شوکت الله زیاته کړه،
مختلف گامونا اخیستل، لکه مختلف پارٹو سره کېناستل، مختلف خلکو سره چې کوم خلک الیکشنو ته ولاړ دي هغې ته سیکیورټي ورکول، که فاټا کې دي، خیبر پختونخوا کې دي، که هغه د پاکستان په نورو حصو کې دي، نو هر یو کوشش زمونږ دا دی چې هر یو امیدوار ته د هغې د خوښې د سیکیورټي خلک مونږ ورکړو.
گورنر شوکت الله خان د مشال ریډیو سره په دغه مرکه کې د قبایلي سیمو د امنیت پرمختګ، د اف سی آر قانون او د وسوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو ترڅنګ په یو شمیر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې د دې روانې خبرونې په پای کې به واورئ. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په هرات کې په دوو افغانانو کې د یو نه لاس او د بل نه خپه غوسه کړې ده. د هرات د والي ویان نور خان نیکزاد د دغه پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې دغو دواړو افغانانو د یوې نجی امنیتي کمپنۍ سره کار کولو. دغه کمپنۍ به د ناټو کاروانونو سره لاجستیکي مرستې کولې. نیکزاد وویل چې دغه دواړه کسان دوی په رباط سنګي ولسوالۍ کې ورته ملو شوی وو او دا مهال د هرات خار په یو روغتون کې درملنه روانه ده. افغان طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. افغان چارواکي وایي د برسلز په غونډه کې بعد افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړوندو موضوعاتو خبرې وشوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا د سه شنبې او د چهار شنبې په ورځ په برسلز کې په خپل غونډه کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول کوي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې له 2016 د وروستو وضعیت په اړه د ناټو او د روس د شورا په غونډه کې هم خبرې وشي. روس له دې مخکې له ناټو او ملګرو هیوادونو څخه غوښتي وو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې اسرائیل او امریکا د ایران لخوا د ایټمي پروګرام له وجې ګواښ ته په یو نظر ګوري. د روان کال د فروری په میاشت کې د وزیر دفاع په توګه د ټاکل کېدو نه پس منځني ختیځ ته دا د ښاغلي هیګل لومبی سفر دی. پرون د دې سفر په لومبي پړاو کې تل ابیب ته تر رسیدو نه پس هغه دا خبره وکړه. هیګل وویل چې د اسرائیل او امریکا ترمنځ د عربونو ډالرو د وسلو معامله ایران ته یو واضح پیغام دی چې په ایران د حمله کولو امکانات اوس هم شته. د امریکا په باستن خار او د ماساچوسټ ریاست په نورو خارګوټو کې بنند باستن د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې ټیک یوه اونۍ مخکې شوې وې. دغه غبرګې بمی چاودنې د تیر پیر په ورځ د میراتن منډې د مقابلو د پای په کرخه کې وشوې چې درې کسان یې ووژل او تر 130 زیات نور یې ټپیان کړل. د بمی چاودنو یو مشکوک تامرلان سارنیف د اپریل په 19 له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. د ده کشرې ورور جوهر سارنیف چې د ادعاو له مخې د ده ملګرتیا یې کوله د اپریل پر 20 د باستون په یوه څنډه کې تر شدید تعقیب وروسته ونیول شو. 19 کلن جوهر دا مهال په روغتون کې دی او نشي کولی په ستوني کې د ډدو له وجې د زخم له کبله خبرې وکړي. په باستون کې د پولیسو کمشنر اډ ډاویس پرون په دې اړه له رسنو سره تازه معلومات شریک کړل.
The suspect is in critical but stable condition.
دی وای د مشکوک کس صحیح حالت خراب دی خو ډیر اندېښمن نه دی. د ایف بی آی یو تحقیقاتي ټیم ورسره دی چې خبرې ورسره وکړي. تر اوسه خبرې نه دي شوې. تر هغه چې دی خبرې کوي او تحقیقات مخ ته دي موږ نه پوهیږو چې یقینا نور به څه پېښ شي. داویس دا هم ویل چې په خټه دغه دوه چیشنایي ورونه له ځان سره کافي وسلې درلودې چې ښایي د نورو بریدونو پلان یې هم درلودو. او وروسته خبر دا چې په شام کې فعالین وایي چې د سرخار دمشق سرندې د حکومت لخوا په برید کې په لسګونو عام خلک وجل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقوقو د شام د سار ډله وایي چې په جدید الفضل سیمه کې د حکومت لخوا د 15 ورځنۍ بریدونو نه پس لږ تر لږه 80 کسان وجل شوي دي. بلخوا نور فعالین د غشمیره 250 بیانوي. د مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې تاسو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې مو تاسو لپاره د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم چمتو کړي دي. د بلوچستان په پښین کې د عوامي نسلګون په غونډه وسلوال برید کې درې تنه وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو انتخابي امیدوارانو ته دړکې ورکړي دي. وسلوال غواړي څه؟
پاکستان په عمومي توګه پختونخوا او قبایلی سیمه په خصوصي توګه یو داسې تنګ غار ته ورنستل غواړي چې په هغې کې به د ټولې دنیا په ضد جنګ کول شامل وي.
او د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې په امن سره د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي په قبایلی سیمو کې د امن سره د انتخاباتو لپاره هڅې کوي.
که فاټا کې دي او که خیبر پختونخوا کې دي که د پاکستان په نورو حصو کې دي او کوشش زمونږ دا دی چې هر یو امیدوار ته د هغې د خوښي د سیکیورټي خلک مونږ ورکړو.
د پاکستان افغانستان سیمو نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د خبرونه په دې برخه کې مونږ په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره خبره کوو. دا غی نه تازه معلومات اخلو د سیمه پاړه باندې. دا وخت سره د اسلام آباد نه ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی. مساخیل صاحب تاسو ستړي مو شوې هم سارم په خیر.
ډیره مننه شاهین جان.
مساخیل صاحب په اسلام آباد کې راپورونه داسې دي چې د امریکا یو پلاوی پرون ماښام راغلی دی د پاکستان د خارجه سکتر او فوزي مشر اشفاق پرویز کیانی سره یې د کاته کړی دي. څه تفصیلات دي دغه ډیلیګیشن یا پلاوی په اړه باندې؟
جی بالکل. دا پرون ماښام د امریکا یو پلاوی چې کوم د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي دا وخت ډیوډ پیر صاحب په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی دی. دغه دوران دی د پاکستان چې کوم پوزي سر دفتر دی یا جی ایچ کیو په هغه کې د اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د یو پلاوی سره ولیدو. دغه وخت د پاکستان چې کوم خارجه سکتر دی جلیل آباد زیلانی هغه هم په دغه ملاقات کې موجود وو. د دې دوران په مختلفو چارو خبرو شو، بیا خصوصا چې کم د پاکستان افغانستان او بیا په دې سیمه کې د منطقه کې کوم امنیت لپاره اقدامات کی په هغه خبرو شوې. دغه دوران پاکستان خپل هغه دریز بیا تکرار کو چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې د اسلام آباد کردار ډیر مهم دی او په دې سیمه کې د امن نه بغیر بل هیڅ لار نشته. پاکستان دغه لړکی خپل کردار ادا کوي او اوس پورې ډیر په خشان تر سره کړی دی. د دې ترڅنګ بیا د پاکستانی پوز سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو وار بیا د امریکا نه دا غوښتنه هم وکړه چې هغې دی د افغانستان د لار په پاکستان کیدونکي بریدونه یا چې کوم لاسوهنه کیږي نو د هغې په مخنیوي کې د امریکا خپل کردار ادا کړي. جی
ها، د دې ترڅنګ د امریکا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دی خلک چې داغی شناخت کارډونه داغی موده ختم شوه داغی هم موټه چول شي، دا څه خبره شته؟ نوټیفیکیشن راغلی دی، څه نوی حکم دی؟
جی بالکل، د دې مخکې خدا سے وا چې د کم خلکو سره شناختی کارډونه وی، یعنی کې کارآمد شناختی کارډونه چې هغه کې لا وخت پاتې یا مونږ دا څه ویل چې هغه ایکسپایر شوی نه، نو هغه خلک خپل ووټ اچول شي. خو بیا د مختلفو خو او داسې غوښتنې کېده یا داسې خواستونه کېده چې په کچر دغه وشي، نو په لکونو خلک داسې دي چې د هغه شناختی کارډونه په دغه ورځو شپو کې به هغه ایکسپایر شي، د هغه هغه موده به ختم شي او هغه د نوي شناختی کارډ لپاره بیا درخواست ورکړی دی، خو لري په هغه کې به وخت لګي. نو د دې لپاره ضروری ده چې کم دغه خلک چې د چا د شناختی کارډ موده ختم شوی هغه ته هم د ووټ حق ورکړي شي، ځکه چې دا یو ډېر مهمه موقع ده او د دې د لاسه کېدی شي چې غټ اثر پریوزي. بیا الیکشن کمیشن او دغه شان د نادرا چې کم چارواکي دي هغه دا فیصله وکړه چې چونکه دا وخت د اته کروڑه او شپېته لګونه زیات خلک هغه رجستر شوی د ووټرانو په حیث باندې، نو د دا فیصله کې چې دغه خلک ووټ اچول ته پرې نګ دي چې د شناختی کارت موده ختم شوې ده، نو دې سره به په ووټرانو باندې غټ اثر پیوزي. دی دا پریکړه وکړه چې دی به خپل ایکسپایر شوی شناختی کارت ځان سره وروړي، هغه به چل د کوم عمله ناسي هغه ته به خي، خو د دې مقصد به صرف د دغه کس تصدیق او پیژنګلو کولی. بیا که د دې موده ختم شوی هم وي، دی به بیا هم کولی شي چې الته کې خپل ووټ واچي. جی
ډېر مننه ریاض مستخیل، ډېر ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اردوګو مشال ریډیو ته غوږی ورزو بلوچستان ته چرته چې 13 ورځ په پښین سیمه کې نه وسلوالو نه پیجندل شي وسلوالو د عوامي نشتل ګوند په یو انتخابي لاریون برید کړو چې پکې د یاد ګوند درې غړي وجل شوي او یو بلې جوبل شوي. د یاد ګوند غړیو یو برید کوونکی هم نیولې چې د سیمه پولیسو ته حواله کړی دی. په دغه اړه له بلوچستان نه د خدای نور ناصر راپور ته غوږو.
د پښین په کلی کربلا کې د اتوار په ورځ نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخابي لاریون برید کړی چې پکې د سیمې د پولیسو په وینا د یاد ګوند دوه غړي وجل سوي دي. خو د یاد ګوند د لوستونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن د صوبې مشر سید زبیر شاه غا بیا مشال رادیو ته د دریو غړو د وجل کېدو په حق له ویل د سید زبیر شاه غا په خبره هغه قوتونه د دوی په انتخابي لاریون برید کړی چې له مودې راهیسې په پاکستان کې د پښتنو پر ضد کارونه کوي. هلته د پښین سیمې پولیسو چې یو برید کوونکی لا هم د دوی په بند کې دی، مشال راډیو ته د برید کوونکي د هویت په اړه له څه ویلو څخه انکار وکړ. د ویلو ورده چې په عوامي نشتل ګوند تر دې وړاندې له خیبر پښتونخوا سره سره په بلوچستان صوبه کې هم د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا بریدونه سوي چې یو یې د روان کال په جولای میاشت کې د دې صوبې په کوچلاخ سیمه کې د یاد ګوند په جلسه باندې برید و چې په پایله کې یې شپږ کارکوونکي وجل سوي وو. که څه هم د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډالو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی. د هر هغه ګوند وګړي به په نقشه کړي چې د پاکستان په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو په پښتون میشتو سیمو کې هیڅ یوې وسلوالې ډلې سیاسي ګوندونو ته ورته اختار ورکړی نه دی. او دا لا هم څرګنده نه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا په څیر په بلوچستان کې هم په عوامي نشتل ګوند بریدونه وسلوال طالبان کوي او که کوم بل څوک. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو با د فاټا د انتخاباتي حلقو له امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې ډېر زر له مشال ریډیو نه.
دا مجاهدین انصار په نوم یو وسلوال ډلې ترجمان د مشال ریډیو همکار تا د ټلیفون د لارې ویلي دي چې جمهوری نظام جدید جمهوری نظام خلاف دی او شمالی وزیرستان کې څوک هم چې د دې نظام برخه جوړیږي دوی به په هغه باندې بریدونه کوي. خو سیاسی ګوند ښه که دغه سیاسي ګوندونه دي او که مذهبي ګوندونه دي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا مجاهدین انصار نومی ډلې لاړخه دا بیان په داسې حال کې راغلې چې شمالي وزیرستان کې د روانو ټول ټاکنو دپاره د قومي اسمبلی یو نشست دپاره 15 امیدوارانو ته انتخابي نشانات ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر ساد وایي دوی د جمهوری نظام خلاف دي.
مخکنه اعلان کړی دی چې موجوده نظام دی د غیر په نظر باندې د اسلام او د شریعت خلاف دی. بعض وخت د دغه پارټو لکه د ایم پی ون نور داسې چې کوم سیاسي پارټۍ دي د هغې نومونو باندې راغلي دي. خو دې نه علاوه هم دي په مولانا فضل الرحمان باندې حملې شوي دي. داسې پورې قاضي حسین احمد غوندې کې دوی سره ذهني طور باندې ډېر نږدې وو هغه باندې هم خودکش حمله شوې ده. او زما په خیال باندې د دې نظریې چې کوم ځای کې هغې مضبوط دي او کوم ځای کې د هغې مالداري ده هلته پهپې درآمد کوي الټیمیټم ورکي یا دمکی چاته ورکي هغه باندې هغې مکمل عملدارۍ یو قابلیت لري.
دا ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي شمالي وزیرستان کې د دولت واک کمزورې شوی دی او دوی نه غواړي چې خلک په موجوده ریاستي نظام کې یو شي، بلکې دوی خپل نظریه په خلکو منل غواړي.
چې کوم دی سلفي جهادي نتورک څخه هغه دادا جی موجوده ریاستی نظام او په هغه کې دی خلکو د رائے چې کوم ته جمهوریت مولي شي د هغه په ضد مفکوره ده. او هغه اول په افغانستان او پاکستان کې نافذول غواړي او بیا د موجوده تهذیبي ارتقا په ضد جنگ کول غواړي. دا عمومي خبره ده. فیصله دا ده چې د یو داسې خلکو سره ودرېدل دي چې هغه د موجوده تهذیبي ارتقا سره چلیدل غواړي، هغه د دې وطن کې امن او خوشحالي غواړي. او کدا چې قوتونو سره چې هغه پاکستان په عمومي توګه پښتونخوا او قبایلي سیمه په خصوصي توګه یو داسې تنګ غار ته ورنستل غواړي چې په هغه کې به د ټولې دنیا په ضد جنگ کول شاملي.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې د روانو ټول ټاکنو د لپاره انتخابي مهم د خراب امنیتي حالاتو او په سیمه کې دوامدارې کرفیو له وجې ډېر اغیزمن شوی دی او د غلطه وخت په وخت په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه کیږي.
مشال دغه اوریدونکو په دغه موضوعاتو کې پاتې کیږو. پاکستان کې د انتخاباتو دپاره هلې ځلې که یو خوا سیاسي ګوندونه دي نو بلخوا ګڼ شمېر مذهبي ګوندونه هم په دغه منډه دغه ځغل کې شامل دي او هڅه کوي چې په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي. پښتانه دادا چې د ترهګرۍ پر ضد دغه ګوندونو تګلاره څه ده؟ د مجید بابر په دغه راپور کې اورو.
د روان کال د مئی په 11 نیټه به په پاکستان کې د پارلیمان لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. د دغو ټاکنو په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړیږي. د دې نه مخکې په دغه هیواد کې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې اتحادي حکومت په واک کې و. د ترهګرۍ پر ضد د دغه حکومت تګلاره د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو مبنی وه. خو پښتنه دادا که چیرې په پاکستان کې راتلونکي حکومت د هغو ګوندونو جوړ شي چې مخکې په واک کې نه وو، د ترهګرۍ پر ضد به د دوی څه تګلاره وي؟ په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزي ویاندا میرمن ډاکټر شیری مزاری وایي چې د دوی ګوند په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد درې اړخیزه بنزه تګلار لري
او دوکې غیر متعلقه کول یوازې کول او دریمه ده لمنځ وړل ځکه چې موږ غواړو چې اډومبه ټول ولسته مکمل تحفظ ورکړل شي او د هغوی په حکومت باور بحال کړل شي ځکه چې تر هغه ځان ته پټنځایونه نه لري بلکې د ولست تر شا پټیږي نو هغوی یوازې کول ضروری دي بل دا چې هغه وسلواله ډلې په خاصه توګه چې کوم د قوم پرستی یا ملت پالی په بنسټ وسلواله مبارزه کوي هغوی او هغه نورې ډلې چې ترهګری کوي رضا کول خبرو اترو ته کینول او د هیواد دننه په عمومي سیاسي عمل کې شاملول بزموږ تګلاروي
په دې ورستو کې ځینې کورنۍ او نړیوالې نظر پښتنې ښایي چې کېدای شي راتلونکي مرکزی حکومت د مسلم لیگ نواز ډلې جوړ شي په پیښور کې مې د یاد ګوند مرکزی جنرل سیکرټري اقبال ظفر جګړان وپوښتل چې د ترهګرۍ پر ضد د دوی کړنلار وسوي
په 2008 کې 14 کاتي قرارداد یې منظور کړو هغه زموږ په وینا جوائنټ سیشن راوستي چې او نواز شریف صاحب ویلو چې دا دہشتگردی زمونږ اولنین اولین ترجیح را او د دې لپاره قرارداد منظور شي او پاره عمل درآمد دی شي او یک ډیر اهم چې کم نکات او یو داوا چې ری ویزټ اف اور فارن پالیسی اینڈ اډاپټینګ انډیپندنت فارن پالیسی او دویم ډیر اهم شی او چې سرحد کې سټیک ہولڈرز دی هغه سره ټولو سره مذاکرات لاره چره
جماعت اسلامی هغه ګوند وو چې په 2008 کال کې د ټول ټاکنو نه بایکاټ کړی وو اوس کې چیرې دغه ګوند راتلونکو ټاکنو نه پس په واک کې شي نو د ترهګرۍ پر ضد به څه تګلاروي د جماعت اسلامی یو مرکزی مشر لیاقت بلوچ وایي چې کله هم زور د ترهګرۍ پر ضد ګټه نه ده کړې
پاکستان میں بھی ہم نے مختلف جگہوں
پر پاکستان کے موقع پر ہر ځای کې د ترهګرو په ضد پوځي طاقت وکړه او دا غي نتیجې مهم وکړلې او د ډیرو مالی او ځانی زیانونو لوجې دا ثابته شو چې پوځي تګلارې غلطه وه که جماعت اسلامي په اقتدار کې راغی نو موږ به خپل ولسته د باور فضا برابرو او په کوم خلکو کې چې ډیر زیات رد عمل او غوسه ده دا غوي د غوسې سړولو او د امن په لړۍ کې د پیلو لپاره به هغه سره موږ د خبرو اترو لارې اختیارو
په لاهور کې می سیډون کې او خبريال زاهد حسین نو پختل چې تحریک انصاف مسلم لیگ او جماعت اسلامي وای چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې په پاکستان کې ترهګری ختمولې شي آیا دا ممکنه ده
دوی سره مخکې هم مذاکرات شوي دي او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 15 یا شپږ لوزنامې هم شوي دي خو د هغه خبرو اترو نه پس نتیجه د نورې زیاتې ترهګرۍ په صورت کې مخې ته راغلي نو د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کول هغوی نور پیاوړي کولی شي او بله خبره دا چې د خبرو اترو ایجنډا به څه وي هغوی خو په پاکستان کې د شری نظام خبره کوي
د زاهد حسین په خبره دغه ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په ټاکنو کې د کامیابۍ لپاره دغه خبره کوي او ښکاري داسې چې یا خو دوی ویریږي او یا په پټه د دې ګوندونو د وسلوالو سره تفاهم شوی دی
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبرې روانې دي او دا به د 2014 کال نه وروسته عملي کیږي په دغه اړه لکابل جمیله ظریف نور تفصیل راکوي په دغه راپور کې
سره لدی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په حق لا خبرې لتروسه نه هي شوی ندی د بهرنی چارو وزارت وای د دې سند په اړه د دوړو هیوادونو د موافقې په صورت کې به د سند له 2014 میلادي کال وروسته عملی شي د بهرنی چارو وزارت ویان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې تر دې مهاله د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په حق لا خبرې په خټوګه پر مخ روانې دي هغه وویل چې افغان حکومت د دې تړون لاسلیکولو ته بیړه نه لري ځکه په خبره یې دغه سند به له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته د عملي کېدو وړ وي
البته یو ټکی مو باید په یاد وي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د انتقال له پروسې نه د وروسته مرحله لپاره دی یعنی د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ دواړه خیز امنیتی تړون که سبا هم لاسلیک شي له 2014 میلادي کال مخکې به د اجرا وړ نه وي نو ځکه خو د دواړه خیز امنیتی تړون د موافقتنامې د عملی کېدو پیل د 2015 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه ده
جانان موسازی وایي که دغه تړون زر لاسلیک شنو د افغانستان په ګټه به وي ځکه چې دغه په خبره د دې تړون له مخې له 2014 میلادي کال مخکې یو دوه اړخیزه واضح او حقوقي چوکاټ رامنځته کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په هکله خبرې اترې له تیرو کابو شپږو میاشتو راهیسې روانې دي. د دې تړون له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او د حضور څرنګوالی معلومیږي. دا خبرې اترې په امریکا کې د افغانستان سفیر کلیلا کیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي مرستیال جیمز ورلیک پر مخ وړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې هیواد او امریکا ترمنځ د دې سند په اړه د خبرو اترو څلورم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. ولسمشر کرزی هم د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې له یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په هکله بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي د دې تړون د زر لاسلیک کولو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو څېړونکي جاوید کوهستاني وویل
مونږ د امنیتي او مسلح قوې له پلوه په داسې یو حالت کې نه یو او دا وړتیا نه لرو چې له امریکا سره چڼه ووهو. له امریکا نه مخکې افغانستان د خپل امنیت د ټینګولو او آرامۍ په برخه کې دغه امنیتي تړون ته اړتیا لري.
ویل کېږي چې دا مهال د دواړو لوریو ترمنځ په دې امنیتي تړون کې د بحث وړ موضوع په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو عدلي او قضایي خوندیتوب دی. ولسمشر کرزی څه موده مخکې امریکا ته له سفر وروسته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د عدلي او قضایي خوندیتوب په اړه په لویه جرګه کې پریکړه وشي.
د جمیله ظریف راپور مورده هم په افغانستان کې پاتې کیږي. په د افغانستان د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو ډیر لستر مزدوران په هلمند کې وجل شوي دي. وایي دا کسانو د پولیسو یو پوسټ جوړوله چې طالبانو پرې برید کړی دی. نور حال سید شاه سقیم په دغه راپور کې راخی.
چارواکي وایي وژل شوی کسان د غزنی د قرباغ، اندړو او بند او د یک ولسوالیو اوسیدونکي د هلمند ته په مزدوري پسې تللي وو. دوی وایي د غزنی مزدورانو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې لپاره جوالونه له خاورو ډکول چې طالبانو ورباندې برید کړی دی. د غزنی د قرباغ ولسوال فضل رحمان نظروال وایي چې په وژل شویو ځوانانو کې د دوی د ولسوالۍ څلور تنه اوسیدونکي شامل دي. نظروال وایي د قرباغ د اوسیدونکو جسدونه یې په خپله ولسوالۍ کې خښ کړي دي او پاتې نور یې د یک او بند او اندړو ولسوالیو ته لیږلي دي، خو د یک او اندړو ولسوالان لا د مړو پر ورول کېدو نه دی خبر. تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
او د افغانستان په ختیځ کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین د اپریل په 28 نیټه پیل شو چې تر 28 نیټه پورې به دوام لري. په دې کمپاین کې به شاوخوا 8.5 لکه هغه ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نور حال د بازم مطابق پر راپور کې
د ګوزن پر ضد د واکسینو دغه کمپاین د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې پر یوه محل پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 8.5 لک پورې ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسینو 2 ورکول کیږي. نوموړي وویل
نن په ټول افغانستان کې به د پولیو ناروغۍ پر ضد باندې 2 واکسین زمنګ ګولاري کوښنن ته تطبیقیږي چې په شرقي حوزه کې موږ د 15 کلنې نه کته 2500 ماشومان لرو چې هغه ته په ټول ته د واکسین تطبیق کیږي. په دې دور کې یو فوق العادګي دا ده چې 1500 ماشومان چې عمر د شپږ میاشت نه پورته دي تر 15 کلو پورې هغه ته به د ویټامین ای کپسولونه هم تطبیق کیږي.
دا چې په ختیځ زون کې به په کوم ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله د ګوزن پر ضد واکسین تطبیق نشي، دا پښتنه ډاکټر شیرزاد دارنګ ځوابوي.
په خاص کونړ په ولسوالۍ کې د شالې والې په نامه یو منطقه ده چې هغې ته د امنیتي مشکلاتو له امله ورته مشکل دی. مشرانو د دیني علماو په ذریعه باندې هم تماسونه نیول شوي، خو چاته د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول کیږي.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسینو ساس کې ورکړي وو، په نورو خلکو هم غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو ساسکی ورکړي.
نوم می نورلہ ده او چې واکسین وشي کوم هغه ډیر خی ماشومان هم د مرض نه محفوظ دي. خو کوم په نوربانه هم چې ماشومان ته وي دا کوم بد شی نه ده.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2013 کال له پیله تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې د ګوزن یوه پیخه د کونړ خاص ولسوالۍ کې تثبیت شوي، خو اندېښنه څرګندوي چې که د پولیو په ضد د واکسینو د کمپاین مخه ونیول شي نو ګڼ شمېر ماشومان به د ګوزن په ناروغۍ اخته شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. اوس ته مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د بلوچستان پولیس وایي چې پرون د اتوار په ورځ په پشین کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخابي غونډه د ناصرګند وسوالو په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. خو زموږ خبریال ته پرون د یاد ګوند زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي مشر سید زبیر شاه آغا د وژل شوو شمېره درې ښودلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله خان پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په قبایلی سیمو کې د پورم نټاکنو د ترسره کولو ژمنه کړې ده. گورنر شوکت الله د مشال ریډیو سره په دغه مرکه کې د قبایلی سیمو د امنیت پرمختګ، د اف سی آر قانون او د وسوالو طالبانو سره د امن د خبرو ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې د دې روانې خبرونې په پای کې به واورئ. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په هرات کې په دوو افغانانو کې د یو نه لاس او د بل نخپه غوسه کړې ده. افغان چارواکي وایي د برسلز په غونډه کې بعد افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړوندو موضوعاتو خبرې وشوې. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اسرائیل او امریکا د ایران لخوا د ایټمی پروګرام له وجې ګواښ ته په یو نظر ګوري. د روان کال د فروری په میاشت کې د وزیر دفاع په توګه تر ټاکل کېدو نه پس منځني ختیځ ته دا د ښاغلي هیګل لومړی سفر دی. د امریکا په باستون ښار او د ماساچوست ریاست په نورو ښارګوټو کې بنن د باستون د بمی چاودنو په یاد خلک د یو منټ لپاره چوپتیا غوره کړي. دغه چاودنې ټیک یوه اونۍ مخکې شوې وې. په شام کې فعالین وایي چې د سرخار دمشق سره نږدې د حکومت لخوا په برید کې په لسګونو عام خلک وژل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقوقو د شام د سار ډله وایي چې په جدید الفضل سیمه کې د حکومت لخوا د 15 ورځنۍ بریدونو نه پس لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. بلخوا نور فعالین د غشمیره 2500 بیانوي.
اوردونکو، مهم خبرونه مورد او سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک کې د 11,000 نه زیاتې پولینګ سټېشنې حساسه او قریبا 10,000 پورې انتهایی حساسې ګرځولې دي او سفارش یې کړی دی چې په دې پولینګ سټېشنو دی د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د امن او امان وضع ورځ په ورځ خرابېږي، چې له وجې که یو طرف ته په انتخابي مهم منفي اثر غورځېږي نو بلخوا دا ویره هم څرګندېږي چې ټول ټاکنو په ورځ به په کم شمېر کې خلک بل رائے استعمال کړي. نو دا وجدا چې الیکشن کمیشن وفاقی او څلور وانو صوبایي حکومتونو ته د امن او امان په صورتحال د توجه ورکولو هدایت جاری کړي دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ټول ټاکنو دوران په پولینګ سټېشنو د فوج ځای په ځای کولو خبره ده، نو په انتهایی حساسو پولینګ سټېشنو د فوج د اولنه تعینات کړي شي او چې په حساسه پولینګ سټېشنو کله هم ضرورت شي نو په فوري توګه د فوج ورولې غلې شي چې دا شان په خړ ډول ټول ټاکنې ترسره شي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د ووټونو تر ټولو مهمه مرحله شروع شوې ده او هر څو که د حکومت، الیکشن کمیشن او سپریم کورټ لخوا د پاکو، صافو او پرامن ټول ټاکنو دپاره ګامونه پورته کیږي، خو بیا هم په مختلف ځایونو کې په کاندیدانو او د دوی په پلویانو حملې جاری دي او یو ویره طرح خوره ده. ادارې وایي چې اوس د حساس پولینګ سټېشنو خبره هم مخې ته راغلې ده، نو باید چې دې لړ کې ټولې ادارې او پخپله سیاسي ګوندونه هر ګام ډېر په احتیاط پورته کړي چې ورسره د ټول ټاکنو کې دل یقیني شي، ځکه چې بعضې مفاد پرسته خلک نه غواړي چې ټول ټاکنې وشي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز خان ویلي دي چې د بجلی د غلا د مخنیوي، د ترانسمیشن نظام او د نورو تکنیکی او انتظامی چارو ښه کولو سره د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمی کېدی شي، د کم دپاره چې د پیسکو چارواکو لخوا د کوټلي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې اکثرو سیمو او ښارونو کې د بجلی میټر ریډران او د وابډې نور کارمندان د بجلی غلو سره ملاو دي. دغه بې ضمیره د وابډې ملازمین په باقاعده ډول د خلکو نه سل یا دو سوه یا زیاتې پیسې اخلي او د دغې په عوض ورته د بندو میټرو کونډو ارت لګولو او د غلا د نورو طریقو په ذریعه ویډیا بجلی ورکوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې باید حکومت د وابډې د یادو ځنو بې ضمیره ملازمینو د دغه غیر ذمهدارانه کار مخنیوی هم یقیني کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
ترسپان ایکسپریس ٹریبیون په مقاله کې راغلي دي تحریک طالبان پاکستان د وامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او متحد اخامي موومنت خلاف جنگ اعلان کړي او په دې کې تر ټولو زیات عوامي نېشنل ګوند ځپل شوی او د دې وجې دي یوا د پښتنو ځمکه محلي وقو او دویمه دا چې عوامي نېشنل ګوند په هر وخت کې داسې خلک پیدا کړي چې د پام وړ حوصله او جرأت لري. لیکوال وایي عوامي نېشنل ګوند نه یوازې موږ ته حوصله راکوي بلکې موږ ته د وسلوالو لخوا د راپیخو چیلنجونو پر وړاندې یو ښکاره دریس هم لري او د عوامي نېشنل ګوند غړي د جنگ په لومړي سب کې ولاړ دي. هر هغه څوک چې وایي د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بوټو د عوامي نېشنل ګوند غړي میابتخار حسین یو زوی او بشیر بلور د پیسو لپاره شهیدان کړل شول نو په کار ده چې وقلمنتن د دغه شان خلکو خوله بنده کړي. د شهید د وینې چې څومره هم دقیق ارزښت دی او د دې لپاره چې څومره هم مذهبي دلیلونه ورکړل کیږي خدا خبره یقیني ده چې د وینې د یو ډارن کمزوري او د لفاظي تن نه غوره ده. پروسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان په یو ټلویزیوني مرکه کې د امیدۍ او نا امیدۍ څرګندونه کړي. هغه پاکستانی ولس ته د ورپېخو چیلنجونو څخه نظر نه دیړولې خو سپندیار د ریاست سیاسي ګوندونو او تر دې پورې چې د ولس لخوا هم یوازې پریښودل شوی. مخه لیکونکي وایي په داسې حال کې چې سیاسي مشران وژل کیږي او خلکو ته ویل کیږي چې جلسو ته مه ورځئ ګینې وبه وژل شي نو په داسې حال کې پاک او شفاف انتخابات یوه ډرامه ده. بلخ د افغانستان د څېړونکو شبکې یا نېټورک لیکلي چې جرمني وړاندیز کړی چې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې مشورې او همکارۍ لپاره له 600 تر 800 پورې فوجان پریږدي. د جرمني د چارواکو د وړاندیز تر مخه دوی غواړي د فوجان په کابل او مزار شریف کې پاتې شي چیرته چې د نورو سیمو په پرتله د امنیت حالت ښه دی. لیکوال لیکلي چې دا فیصله تر ډیره پورې د جرمني د داخلي سیاست له وجې ده. په جرمني کې حکمران ګوند غواړي چې افغانستان په جګړه کې د جرمني د پوځیانو رول د راتلونکو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې کوم سیاسي موضوع جوړ نه شي. جرمني تر دې وړاندې د ناتو په پوځي میشن کې د افغانستان په شمال کې پوځیان درلودل. دلته د دوی د بیا رغونې ولایتي ټیم یا پی آر ټی هم وا دا په کندوز ولایت کې میشته وه او تر ډیره پورې د بیا رغونې کارونه کول. د افغانستان د څېړونکو شبکې یا نېټورک په دې مقاله کې راغلي چې تر جرمني وړاندې د ناتو په چوکاټ کې کارکونکو دوو هیوادونو آسټرالیا او انګلند هم افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پوځیانو د پریښودو خبره کړې وه خو د شمیر په اړه یې وضاحت نه و کړی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو دوگی او دا خبرونی پا دی بر حقی تاسو دا پارا دا پرحاد دریا پواز باندی دغا سنجر اوڑان دیکو
زمون کم محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت دا اس گاری کی خالت چنگا حیران یم چه نفرت دا اس گاری کی خالت چنگا 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 nari 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 nari
مرد دے انسان لفرختو نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا غزبان دے خرچے کے خلق چند وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
دا عمر خو زمونږ د محبت تپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه. د فرحت دریاب آواز سندره اوریدونکو اوس وخت شوی دی د خصوصی مرکی زمنگا همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شکوت الله خان سره په قبایلی سیمو کې د امنیت د انتخاباتو د پاره په حلو زلو او د غلطه د سیاسي اصلاحاتو د عملی کولو په اړه باندې او تفصیلی انټرویو کړی دا مرکه کړی دا د مشال ریډیو سره د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شکوت الله ځانګړې مرکه. راځي چې دا مرکه وورو چې د گورنر صاحب لخوا د غلط د امنیت ټینګولو لپاره او انتخابات پر امن کولو لپاره سهل زل روان دي.
گورنر صاحب کتا سو ګورای په قبایلی سیمو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم د کله نه چې تاسو دغه سوکای در لاسه کړی دا نو د هغې نه پس دغه حالات د امنیت ډیر خراب شوی دی او دغلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغوی دا وایي چې په دې حالاتو کې به ټول ټاکنې تر سره نشي. نو دې ته تاسو څه ځواب وایي؟
دا څه ده چې دا کی حقیقت دی چې زما خو لږ وخت شو دا حالات د ټول دنیا سره فلکچوال غونډه کې دي. که یو طرف ته سوچو کې چې د فاټانې رواني سي بل طرف ته د امریکې په بل ګوټ ودرې نو په دې موده کې ډېر داسې تیزی سره چینجز راځي. دا څوک نشي ویلی چې یوازې فاټا یا خیبر پختونخوا خو الحمدلله مونږ دا ویلی شو چې د نور کل په نسبت باندې خلک خو خلکو ته ډېره دغه ښکاري خو دغه الیکشن سرګرمیان هم چالو شوې او الحمدلله خلک آزادانه طور باندې ګرځي. نو دا د الیکشن د ورځو واقعات په دا پخوا به هم کېدل داسې په خپل مینځ کې هم خلک راسي او څه شی ساتي دی په نورو خلکو ورړی. نو دا لږې ډېرې مسلې شته دی خو مونږ به مایوسه کېږو نه. الحمدلله خپل د ملک دپاره د خپلې خاورې دپاره د خپلو ورونو دپاره دا سیستم به ډېر ښه انداز کې چلو ډېر.
نو گورنر صاحب د دې حالاتو چې کوم تاسو هم ذکر وکړو او کوم رسنو کې مرضی او خلکو سره مو په خاصه توګه عوامي نشون ګون سره ډیر غم ده، د دې لپاره تاسو کوم ګامونه پورته کړی دي د امنیت لپاره؟
بالکل، د دې د جمعې په ورځ دلته زمونږ ټولو صوبو د وزیر اعظم سره میټینګ وشو او پای کې ټولې خبرې مختلف زاویوں نا ڈسکس شوی دی او کم متعلقہ خلق چی دی اغیت داغی خبری مورید لین دی او پا دی بانی روان ورزو کی کارم شروع شوی دی شروع شوی ہم دی او باقی دی مختلف گامون اخیستل لکا مختلف پارٹو سرکی ناستل مختلف خلقو سرک چی کم خلق الیکشنو تولال دی اغیت سیکیورٹی ورکول کا فاٹا کی دی خیبر پختونخوا کی دی کا پاکستان تو نور ویسو کی دی. نو ہر یو کوشش زمندار چې هر یو امیدوار تا دا غی د خوخی د سکیورټی خلق موږ ورکو.
گورنر صاحب پرون تاسو ته هم معلومه چې باجوړ یو داسې سیمه چې تاسو پلانونه ټاټوبه هم دی او دغلته کې تاسو د امن داوی مخکیم کړی وي او سم د امنیت جو صورتحال داسې وو چې دغه تخلک سترګې وي چې دغه سیمه ډیره پرم نه ده. خو پرون هلته یو داسې پیښه وشوه چې یو خزینه ځانمرګي برید کوونکي دغلته ورغه او خلک یې ووجل. د دغه سیمې خلک یو وار بیا دې سره مخ شوي دي چې ګوندې د حالات بیا رانشي.
کی بالکل شک نشته ده دا افسوسناک واقعا بل ورځ پیښ شوی ده. خو ما څنګه چې اول ویلې ک زه درته ویم چې یوازې فاټا یا یوازې باجوړ زه د ټولې دنیا یادوم چې امنیت په دغسې سلسله کې که تاسو پرې نظر واچوئ په هر دنیا په ټولو ملکونو کې یو ویره ترخه ده، که د بوسټن واقعه واخلي که د نورو ځایونو واخلي، نو داسې واقعات ټیک ته چې روکتام هم لګیای مونږ یې کوو، خو بیا هم کله کله داسې واقعات وشي ځکه چې مختلف اشکال او مختلف حلیو کې داسې واقعات کېږي، نو د دې لږ مشکلات جوړ شي. نو انشاءالله کوشش به همدا وي چې مونږ په ډېر ښه انداز کې د الیکشن وکړو او خلک په خپل ازادۍ سره او د خپل ووټ حق استعمال کړي، چا ته د هغې خوښي هغې ته ووټ ورکړي.
گورنر صاحب، قبائلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې پوځي اپریشنونه روان دي، او په باجوړ سیمه کې خوده اپریشنونه پای ته ورسېد، په ممندو کې هم، خو په قبائلی سیمه خیبر کې لا اوس هم دغه اپریشنونه روان دي، او دغه سی په جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان کې هم. د دغو اپریشنونو د خاتمې کم تاریخ تاسو ته معلومه دی یا تاسو یې ولست وای؟
تاسو خیال وکړئ دا مسله د اپریشنونو مخکې ډیره زیاته وه، او اوس که په هغې نظر واچوئ نو هغه لیول باندې نه ده، خو بیا هم شته دی. هغسې لکه چې څنګه نن 4-5 کاله مخکې کوم حالات و، الحمدلله هغه حالات هم نه دي، خو یوازې قبایل به نه ګورو، مونږ که وګورو کراچۍ کې هم دغسې سټینک اپریشن کېږي یا داسې دغه کېږي. زه دا نه یم چې ګنې دا یوازې ټوټل یوازې ګنې دا اپریشن حل دی، یوازې اپریشن هم حل نه دی. د هغه ځای کوم خلک چې دي، د هغه ځای لوکل خلک بیا چې د هغې نه مثال مسالې برابر نه شي یا کوم هغه برابر نه شي، نو بیا د حکومت او د فوج یو دا مجبوري راشي چې هغې مجبور شي او داسې حالاتو ته دا خبره ورسي.
تاسو خبره وکړه چې دا غزي ځایي خلکو د دې نه مخکې تاسو مومندو ته تللي وئ، هلته کې هم د یو جرګې تابعیا کړې وه. تاسو به بار بار ویلي وو چې د طالبانو سره به د خپلو جرګو د لارې خبرې کوو، نو د طالبانو سره د دغو مذاکراتو په اړه باندې څه پرمختګ شوی دی؟
داسې دی چې زمونږ ګوره دا خاوره چې دا ټولې همیشه پکې جرګې کېږي، کله ورانې شي کله سازي شي، دا نه چې ټول عمر ګنې ورانېږي یا ټول عمر سازېږي. زه دا هم نه یم چې ګنې خبرې ورانې شوي دي یا سازې شوي دي. مسله دا ده چې د هغې نیچر ته به ګوري چې کوم ځای کې د پښتنو تړه څنګه ده، کوم ځای کې رواج څنګه دی، کوم ځای کې لار څنګه ده. نو هغه وخت کې یو موو شروع شوی و، یو سلسله شروع شوې وه، هغه سلسله اوس هم هغه جرګمار د قبایلو هماغه مشران دي، هغې اوس هم په یو ځای کې په یو خاوره کې د هغې یو کوشش رواني چې مونږ د امن طرف ته خبرې بوزي. کامیابي ناکامي د هغې بیا وروسته دغه دی، خو بیا هم زمونږ خاوره زمونږ د علاقه چې ده، دا د خبرو اترو علاقه ده، په خبرو اترو باندې ډېرې خبرې جوړېږي او ډېرې ورانېږي.
نو نو ګورنر صاحب، په دې اړه باندې کومې رابطې شوې دي؟
زه خو دانه شم ویلی چې کومې رابطې شوې دي یا نه دي شوې، او انشاءالله چې صحیح راتلونکو ورځو کې به انشاءالله ښه نتایج ډېر شیانو راوځي.
گورنر صاحب، تاسو تیره ورځ د جلوزو کیمپ ته تللي وئ، چېرته چې د خیبر قبایلي سیمې نه په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي. هغوی سره تاسو ملاقات کړی او د دغو خلکو د بې کورۍ د دربدرۍ دا په کلونو وشو، نو داسې کوم حالات جوړېږي چې دغه خلک به خپلو سیمو ته لاړ شي؟
ګوره، داسې ده چې که زه دا ووایم چې په دې کې د علاقې د مشرانو هم ډېر غټ یو رول وي، بیا د هغه ځای د منتخب خلکو هم ډېر رولي، د سوات د دیر د باجوړ د مومندو خلک واپس خپلو ځایونو ته هم لاړه، هغوی بېرته الحمدلله آباد هم شو، هغوی ته د نغدو په شکل کې پیسې ملاو شوې، هغوی ته په دې شکل کې پیسې د کورونه جوړېدو لپاره هم مختلفې ادارې رالی، کورونه هم ورته جوړ کړل. او په هغه ځایونو کې د هغه مشرانو په وجه، د هغه پارلیمنټیرین یا د هغه ځای د ولس د مشرانو، د هغه ځای د انتظامیه، د هغه ځای د سیکورټي فورسز په دغه سره هغه ځایونه بېرته آباد شو. ما ته چې سخکاری په دې لپاره هیڅ کار نه دی شوی، نو زه په خپله ورلم او انشاءالله زه دا غواړم چې کم کارونه هغه وخت کې چې زه بطور ممبر قومي اسمبلی وم او ما د باجوړ یا د مومندو لپاره کړی دي، هغه زه اوس د خیبر ساؤتھ وزیرستان او اورکزی د خلکو لپاره هغه شکل باندې وکم. زه چې کله جلوغی کیم ته لاړم نو هغې کې دا نوي کډوالم راغلي وو او زاړم پکې دي. په کیمپونو کې چې سړی خپل کور وځي وایي بې کور بې خدای نه شي خو دې څه خوند یې پاتې نه، نو زما به دا کوشش وي چې دا خلک زه واپس په عزته طریقه لکه کم پریکټس چې زمونږ د باجوړ یا د مومند یا په دغه علاقو دپاره شوی دی چې دې علاقو کې حالات ټیک شي او مونږ یې پځې کړو او د پځې کولو سره سره دوی ته څه داسې شکل کې یو امدادي پیکیج هم ورکړو چې هغې پې بېرته په خپلې خټې ګټې برابر کړي او مختلف حالات کی مختلف واقعات شوی دی او څنګه چې تاسو پته درلودای زه چې کله نه راغلی ما نو ما ته خدا پته نه لګی چې ایگزیکټ څو کم دی کی دا شی دی خود زنی زین مو ته پته لګی او دا وی زنی زین داسې مسلې شی دی چې خلکو په خپل معلومات کړی دی او ګټه د پښتنو او کم حساب کتاب باندې چې دی زی هغه حساب کتابونه هم خلکو اکثر خلاص کړی دی. نو زنی وکی ذاتی شی نه زنی وکی جوړ شی یو زنی وکی دریم لاسونه وو نو دی دے کہ لگ دیر زیاد کنفیوژن دے اللہ دیو کی چی آغا وقت بیارا نشی آغا سلسلی بیارا نشی یا کم پاتے نسل چی زمانگا دے چی دا پا دشمنو لال نشی زمانگا خوائل یا بے حد تر رسیدی لیو چی پاکی دشمنیانی خلقو ختم والی روزگارنو تا تعلیمونو تراوتل اوز کد بیا ما سلسلی شروع شی نمانگ با د نن نسل کال وروسته بیا لاړ.
صحیح د اف سی آر خبره چې اف سی آر ولسمشر اف سی آر کې امندمنت کړي او دا اجتماعي چکم قانونو هغه اوس هم ډیر خلک وایي چې په قبایلی سیمو کې عملی نه دی.
دې کې شک نشته دی خو زمونږ قبایل هم دا بدقسمتي دی چې هغه په کار دی چې ما خور تر دروازې کلاو کړي دي په کار د کاري داسي اجتماعی کمی انفرادی کلی سونه ده چایی ما تا دیوهی که دا غیر رو ری ما زنی خلق پا دیم دغه دی چی دا الیکشن ده نوزه دا دیه ندادا کو ما چی زنی خلق دا اعتراضی چی باید خلق سرا نمیلاویگی نو دا دی الیکشن نپاس انشاءاللہ چی دا چا سا دا سی ذاتی مشکلاتی هم را دی دی کدا سی پولٹیکلی دا چا سرا دا سی سمزیاتی کئی او پرسنل کپیسیٹی کی کئی دا غیر ٹک ٹاک تا پوست کو
گورنر صاحب تاسو سره سمودا مخ کی زما خبر شوی چې کله تاسو د سفران وزیر وې تاسو یو خبره کړې و چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د منسوبو کې چې کومې درغلیانې کیږي دا غي د پاره د یو نظام ضرورت ته د کرکتنې تاسو اوس خپل گورنر شوی نو آیا د کرکتنې هغه نظام به موږ پراتلونکو ورځو کې وګورو؟
ان شاء الله ما به شروع کړی دا ایون د ایجوکیشن ز پاول په ایجوکیشن ما شروع کړی دا ایجوکیشن سکی چې دی هغه ما گورنر هاوس کې دن مدان سره کېنولې زه اول دا غواړم چې د ایجوکیشن سیستم کې دا تبدیلی راولم چې استاد به خامخا سکول ته ځي. آیا کاره استاد سے تنخواہ نه ملاویږي که هغه بیماری که هغه ته بل څه تکلیف وي د هغې حل به ورله زه ورکړم خو نه د دې حکومت تنخواہ داری دے بیمار نہیں سر تکلیف نہیں او دے اگر اسکول تا زما بچی تا سبق نوئی نو دا طول لستی پہ سوچو کی چی آیا منگا اسکولونا ستا جوڑ کری منگا تنخواہ دانی بیا ستا ورکو نو دا میں تو صرف یو مثال درکا دے مثال دارے چی که سی این ڈبلیو مخکمہ چل تکمہ دا آگئی دا چی کم کسم روڑونا جوڑول آگئی بانی ما یو خپل ڈائریکٹیو ایشو کری دی چاہے کہ با سنگل روڈ پہ نم بانے روڈ نہ جوڑی گی چی روڈ جوڑی گی اغبا تارکولی روڈی تر آخر پورے یعنی نہ وہ جوڑی گی در ماہ بگدا ہے لے دا چی پاگے کی کم تارکول وہ استعمال ہے دل ماہ چی سا نوٹ کڑی خپل تجربه مطابق واړه واړه شی نه دي خلک ترته مسلې جوړ دي تارکول و سرکار اخلي د مستند ریفائنری نه او دا وټی کدار ته د خپل سٹور نه ورکړي ځکه چې په دې کې ډېر مسلې راغلي دا دي چې سړکونه جوړ شي تور څه شی ته واچي او بیا غیب شي.
اخیرانه پوښتنه مې دا ده گورنر صاحب، په شمالي وزیرستان کې د تیرو سو هفتو راهیسي کرفیو د ګرز بندیز دی، د ماشومانو امتحانونه نه کیږي، خلکو ته مسلې دي، دغه ګرز بندیز به کله ختم شي؟
تاسو دي هغه انتظامی سره زما رابطه ده، ځینې ځایونو کې کرفیو ده، ځینې ځایونو کې نشته دی، خو بین روډ باندې خلکو ته تکلیف سره چې سامان رسیدو مسلې دي او د اگزام مسلې دي. انشاءالله ډېر زر خلک په خپل ما سره رابطه کوي، یو پولیټیکلی سره د په رابطه کېم، دغه دی چې کوم لا انفورسمنت ادارې دي هغې سره هم په زر رابطه کېم. هغه خلک هم دا غواړي چې هغې په خپله کوم یو سیستم یې داسې جوړې کړي چې هغې علاقایي ذمهوارۍ تحت په خپله خپلې ذمهوارانې قبولې کړي او هغوی په خپله کوي، چا په وینا هم نه کوي. زما خوی امید دا دی چې انشاءالله دغه حالات هم ډېر زر
گورنر صاحب ستاسو دا غږ د مشال ریډیو د لارې په زرګونو او د قبایلي ولس خلک اوري، هغوی ته تاسو کس ذاتی پیغام د هغوی دپاره؟
زما ته ذاتی پیغام صرف یو دی چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي، ځکه چې په قبایلي علاقې نه زه خبر یم چې په هر ځای کې سکول شته دی، دا که څوک وایي چې نشته دی، او هغه سکولونه ځینې خلکو که دې له جوړ کړي چې هغه ګنې اسې ځینې هغه دې موږ ته وښيي چې هغې ته څه تکلیف یا به ورته زه وکړم، خو اول چې څومره وخت ضایع شوی دی نور دی په خپل بچو وخت نه ضایع کړي، تعلیم دې ورکړي. زه ورته لګیم انشاءالله د یونیورسټۍ د میډیکل د دې سیټونه هم ورته زیاتوم، زه ورته روزګار هم ګورم، زه د هر حده پورې ځم چې د دوی هر ستونزه ځم، چې زه د هر حده پورې لاړې او د دوی هغه ستونزې نیاوارې کړې، خو بنیاد یې تعلیم دی.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خانو چې زمنګا د همکار مجید بابر سره په مرکه کې په دغه سیمه کې د امنیت او د غلطه د پرمختیا په چارو خبرې کولې.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوردونکو د دغه روانې غړې اخري شیبی دی د هارون باچا پواز د سندر تاسو ټول د پات
بمونو په خورا کلام پرزو شی په بمونو په خورا ستاسو تصویر می تل دزړ پوران پور کې سات لے کلام پرزو شی په بمونو په خورا کلام پرزو شی په بمونو په خورا دند خاد حسن کی سکڑے دا ستا تصویر میں غلے شان فضل کے خندے دلے دے چاک دا پیرس ما زگری سندر کڑی دی ستا صدر زما پزڑ بلا را برے دلے دے چام کمالائی دا واشنگتن پا خونستا گلی دی زستا دل رو باقی سخانے غیق کی اغستے ہم چاک د دلی د مخامونو ذکر کړه رے سستا مخامونو پکوسا کوسا کې نوسته ام مات خود گرد غندس پرلی ترنگ خکلے رے کلام پر زوشه پبمونو پہ خورا کلام پر زوشه پبمونو پہ خورا مادر تٹول مر گلو نو خار ویلے رے کلام پر زوشه پبمونو پہ خورا کلام پر زوشے پبمنو پہ خورا ستات گل وخی چ گل پانے پانی الوزی
زی تماشا پا چپا خلق کبم بے وسائم ستا دخ کلو بینے چد گلو بارانو ناشی سچ پی دوخ کو جنازک کبم بے وسائم ستا زمامینا بے خبرا دبیڑو مینا دان وچت دیش لگے زدر تگورما ستا زمامینا بے خبرا دیو تنوینا دان وچت شیر آسی توی زدر تگورما آد تاریخ جبر دے او جبر نازب لے دے کلام پر زوشے پب منو پی خورا